افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې شوې ده. ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. مخکې د دې خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم. پایله د سات په خبرونو کو. جرمنی، استرالیا، کاناډا او هالند طالبان ته ګواښ کړی چې د هغو سرغړونو په خاطر به چې دوی په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه ترسره کړي د عدالت نړیوالې محکمې له لارې به په وړاندې اقدام وشي. د هغې ګډې اعلامیې په مسوده کې چې دغو څلورو هیوادونو ترتیب کړی، طالبان رسمن مسؤول بلل شوي چې د ښځو د حقونو په اړه هغه مسؤلیت پر ځای کړي چې د ښځو په وړاندې د تبعیض د ټولو بڼو د له منځه وړلو په کنوانسیون کې یادونه شوې ده. د جرمني خبری آژانس د راپور له مخې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک ویلي په پام کې لري چې نن چهارشنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د غونډې ترڅنګ د استرالیا، کاناډا او هالند له بهرنیو چارو وزیرانو سره وګوري. د ګډې اعلامیې په مسوده کې چې یوه کاپي یې د آژانس ترلاسه کړې، دغو څلورو واړو هیوادونو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې له بشري حقونو څخه پراخې سیستماتیکې سرغړونې او تیری غندلې. دغو هیوادونو ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ورځ تر بلې خراب شوی او زیاتوي چې په دې هیواد کې ښځې او نجونې د دې مستحق دي چې د بشپړو بشري حقونو درناوی وشي. د هیوادونو همدارنګه خبرداری ورکړی چې که وضعیت بدل نشي، دا موضوع به د څېړنې لپاره د عدالت نړیوالې محکمې ته وړاندې شي. د امریکا د استاذ جرګې د بهرنیو اړیکو جمهوری پال غړي د هغې لایحې په جوړولو کې د پرمختګ خبر ورکوي چې د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن له افغانستان د امریکایي سرتیرو د وتلو پر مهال د ګډوډۍ په اړه توضیحاتو ته د نه حاضرېدو په قضیه کې جرګې ته په سپکاوي تورنوي. بلینکن د جرګې له پرله پسې هڅو سره سره بیا بیا جرګې ته له حاضرېدو ډډه کړې ده. د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال تیر شپه ناوخته وویل بلینکن د دې پر ځای چې په دې مسله کې خپل مسؤلیت ومني، د امریکا له خلکو څخه ځان پټوي. د استازو جرګې پریکړه لیک چې ښایي دا قضیه د عدلې وزارت ته راجع کړي، اوس د جرګې عمومي غونډې ته د رایو اخیستو لپاره چمتو شوې ده. خو د جرګې ویان مایک جانسن بیګه خبر لاندې وویل چې ښایي دا اقدام د ولسمشرۍ د انتخاباتو تر پایه ونه شي. د جرګې جمهوري پالو له 13 میاشتو راهیسې هڅې پیل کړي چې له افغانستان د امریکایي سرتیرو د وتلو په مهال د ګډوډۍ پړه د بایډن ادارې غاړې ته واچوي. د اسرائیل پوځ وایي د لومړي ځل لپاره د لبنان د حزب الله ډلې یو توغندی تل ابیب ته رسېدلی دی. فرانس پرس خبری آژانس نن چهارشنبه د اسرائیل د پوځ د یو ویان په حواله چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي چې دغه توغندی د تل ابیب فضا ته له رسېدو سره سم د هوایي دفاع سیستم په وسیله شن شو. بل لور ته د اسرائیل د پوځ یو ویان نادا شوشانی خبرلان ته ویلي تل ابیب ته د حزب الله د توغندي رسېدل د دغې وسله والې ډلې لخوا د بریدونو د شدت څرګندونه کوي. دغه راز د اسرائیل پوځ ویلي چې حزب الله نن هم د اسرائیل پر لور په لسګونو توغندي ویشتي دي. ټاکل شوی د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د امریکا ولسمشر جو بایدن ته له روسیې سره په جګړه کې د بریا پلان تر سپارلو مخکې نن د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وینا وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین پر ښارونو د روسیې بې باکانه بریدونه دوام لري او پر اوکراین د روسیې جګړه په آرامه خو دوامداره توګه د اوکراین ختیځ ته د غځېدو په حال کې ده. زلنسکي پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې د سولې لپاره یوازینۍ لاره پر روسیې فشار راوړل دي او نوموړي له روسیې سره د ایران او شمالي کوریا پوځي مرستې وغندلې. زلنسکي پخوا ویلي وو چې د سولې یوه طرحه جوړه کړې چې د امریکا له ولسمشر جو بایدن او دغه راز ولسمشري ټاکنو ته له ولاړو کاندیدانو ډونالډ ترامپ او کمالا هاریس سره یې شریکوي. تر اوسه د دغې طرحې یا پلان ډېر جزئیات نه دي رسنیز شوي دي. د افغانستان او پاراګوای د فورسال ملي لوبډلې نن ماښام په تاشکند کې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. لوبه د کابل په وخت په 9:30 بجو د هوموی په سالون کې پیلېږي. افغانستان او پاراګوای د فورسال تر نړیوال جام مخکې یو ځل په تاشکند کې دوستانه لوبه کې مخامخ شوي وو چې 2-2 مساوي شوي دي. کابل لوبډلې نننۍ لوبه وګټي، د اتو غوره ټیمونو پړاو ته بلاره پیدا کړې او کوي وبایلې له دې سیالۍ ووزي. په دغو سیالیو کې چې ازبکستان کوربه د افغان لوبډلې په ګروپي دور کې مخکې انګولا ته ماتې ورکړې وه، اوکراین او ارجنټاین ته لوبې بایللې دي. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د فورسال ملي لوبډله په نړیوال جام کې لوبېږي. ازادي راډیو اوري. وړاندې به واورئ چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش وایي په افغانستان کې قوانین د ښځو او نجونو د سیستماتیک ځپنې لپاره کارول کېږي.
په ځینو هیوادونو کې قوانین د ښځو د زیږون، روغتیا او حقونو د ګواښلو لپاره کارول کېږي. په افغانستان کې بیا له قوانینو د ښځو او نجونو د سیستماتیک ځپنې په موخه کار اخیستل کېږي.
په نیویارک کې د عمومي اسمبلی په غونډه او ترڅنګ د افغان ښځو د حقونو وضعیت ته پاملرنه زیاته شوې. آیا دا به عملا د ښځو د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي او طالبان به له سختو چلندونو په شا شي؟ په دې اړه به له یوې ښځینه فعالې سره وغږیږو. د اروزګان په مرکز ترینکوټ کې د لمریزې برېښنا یوې پروژې پلي کېدو ته خلک ډېر خوښ دي.
یو کیلووات پاتوی شپغانی موږ استعمالوي د سولری برق پالیسی موږ اطمینانی چې د دې برق بای به کمیږي.
د خوست اوسیدونکو بیا لاړ وندوی درو غوړي چې په خار کې د بی کیفیت او تر وخت تیر خوراکي توکو او درملو د پیر او پلور مخه ونیسي.
شروالی جدی وسی در دوخانو جا نظارت وکي چې د کیفیت درمل په کچاکی راوړيږي عدالته خرچيږي او د ستونزې ان شاء الله واري.
په نړیوالو موضوعاتو کې وواري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د لبنان او اسرائیل ترمنځ د جګړې پر زیاتوالي بیړنۍ غونډه جوړوي او د خبرونې دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان د ازادي راډیو اونیس پروګرام مه هېروئ.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
رازو د خبرونې لمړی موضوع ته د ملګرو ملتونو سرمنشي وای په افغانستان کې قوانین د ښځو او نجونو د سیستماتیک ځپنې لپاره کارول کیږي. انټونی ګودریش د دې سازمان په کلنۍ سرمنشي کې د دې ترڅنګ ان په ملګرو ملتونو کې د ښځو د ونډې په کمښت او جنسیتي نابرابري هم انتقاد وکړ. د دې سرمشریز په څنډه کې بیا ځینو هیوادونو له نړیوالې محکمې په افغانستان کې د ښځو په اړه د طالبانو د حکومت د سخت دریزو د د کرونو پر وړاندې د اقدام غوښتنه کړې ده. په داسې حال کې ده چې طالبانو په افغانستان کې پر ښځو سخت محدودیتونه لګولي دي. نور حالې د فیروز عزیزی پر راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په قوانینو نیوکه وکړه او دای د افغان ښځو او وینجنو سیستماتیکه ځپنه وبلله. ګوتریش پرون سه شنبه یعنی د سپتمبر په 24 د ملګرو ملتونو د نه هاویومې کلنۍ سرمشري زیته په معاینه کې وویل:
دو سرتن پی لی لوا سون یوتیلیزی پور مناسی لا سانټی ای لی دروا رپروډکټیف ان افغانستان. لی لوا سون یوتیلیزی پور انټیریلی لوپریشن سیستماتیک د فام
په ځینو هیوادونو کې قوانین د ښځو د زیږون، روغتیا او حقونو د ګواښلو لپاره کارول کیږي. په افغانستان کې بیا له قوانینو د ښځو او نجونو د سیستماتیکې ځپنې په موخه کار اخیستل کیږي. زه په خواشینۍ ګورم چې له کلونو خبرو وروسته جنسیتي نابرابري بیا هم څرګندېږي. زه بخښنه غواړم خو همدلته په دې تالار کې هم دا په بشپړه توګه لیدل کیږي، ځکه د دې اونۍ په غونډه کې له 10% کمې ښځې ویناوالې وې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو د سرمنشي په څنډه کې د افغانستان د وضعیت په اړه ناسته کې ویلي چې پر ښځو او نجونو د طالبانو د حکومت بندیزونه او محدودیتونه د دغه هیواد د پرمختګ مخه نیسي. په همدې حال کې جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند طالبانو ته ګواښ کړی چې د هغو سرغړونو په خاطر به چې دوی په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه د عدالت نړیوالې محکمې له لارې به یې پر وړاندې اقدام وسي. د هغې ګډې اعلامې په مسوده کې چې د دغو څلورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ترتیب کړي، طالبان رسمن مسؤول بلل سوي چې د ښځو د حقونو په اړه هغه مسؤلیت پر ځای کړي چې د ښځو پر وړاندې د تعبیز د ټولو بڼو د لمنځه وړلو په کنوانسیون کې یادونه سوې ده. د ګډې اعلامې په مسوده کې چې یوه کاپي د جرمني خبري آژانس ډی پی ای ترلاسه کړې، دغو څلور وړو هیوادونو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې له بشري حقونو څخه پراخې سیستماتیکې سرغړونې او تیری غندلې دي. د هیوادونو همدارنګه خبرداری ورکړی چې که وضعیت بدل نسي، د موضوع به د څېړنې لپاره د عدالت نړیوالې محکمې ته وړاندې کړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر ښځې او نجونې وایي د طالبانو سختو قوانینو پلي کېدو ترې بنسټیزي ازادۍ اخیستې دي. دوی په ځانګړي ډول د طالبانو د امر بالمعروف قانون ته اشاره کوي او وایي ښځې او نجونې یې ډېرې اغېزمنې کړې دي. د کابل ښار دوه اوسیدونکو شبانې پوپلزی او لیمې امیری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
افغانستان کې لکه وشوي دی دا هر ورځ د افغانستان پر خصوصانه د دوی د ظلم او د زیاتوالي حاجی خودونه که دی ځکه طالبان په هر ډول او غاړي چې د افغانستان خځي وځورول شي.
د کونړ ولایت یو اوسیدونکو او د خزو د حقونو فعال چینه غړي په راپور کې نوم خپور سي وایي د طالبانو حکومت دغو بندیزونو او قوانینو له دوی آزاد سوند اخیستای دی. طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنۍ وروسته په تیرو دریو کلونو کې تر ډیره پر ښځو سخت محدودیتونه پلي کړي دي. که څه هم د طالبانو دغو قوانینو په نړیواله کچه سخت غبرګونونه راپارولي، خو طالبانو نه یوازې په دې برخه کې نرمښت ښودلی نه دی، بلکې د دغو محدودیتونو پر پلي کېدو یې ټینګار کړی دی. تازه د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخندزاده په یو غږیز کلیپ کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون خپور کړی، د ښځو پر حجاب او د خپلو قوانینو پر پلي کېدو ټینګار کړی او د امر بالمعروف قانون عملي کول یې د خپل نظام دنده بللې ده.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
به همدې افغان ښځو د حقونو په موضوع کې تم کې ګډ ملګرو ملتونو د فرهنګي علمي او روزنیز سازمان یونسکو عمومي رئیس وايي په افغانستان کې د ښځو یو نسل د قربانۍ کېدو له ګواښ سره مخ دی. لبل خو یو شمېر افغان ښځینه زده کوونکي چې له زده کړو بې برخې شوي وایي په تېرو دریو کلونو کې پر زده کړو د پرله پسې محدودیتونو له امله ناهیلي شوي دي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپورټ کې.
د ملګرو ملتونو فرهنګي علمي او روزنی سازمان یا یونسکو عمومي رئیسه په افغانستان کې د تعلیمي محدودیتونو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي دغه هیواد په تیرو دریو کلونو کې له عامه ژونده د نجونو او ښځو د لرې کولو په موخه له تاوتریخوالي ډک په شاتګ سره مخ دی. آدریا زولای د فرانسې خبري اژانس اکسپرس سره په مرکه کې وویل چې په افغانستان کې د ښځو یو نسل د قرباني کېدو له خطر سره مخامخ دی. هغې زیاته کړه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان اوسمهال په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې یې له شپږم ټولګي پورته د زده کړو اجازه نه لري. آغلیا زولای زیاته کړه دا یو داسې وضعیت دی چې باید موږ ټول اندېښمن کړي او دا زما لپاره یو حیاتي مبارزه ده. هغې د خبرو په دوام کې د نجونو د ازادۍ او د زده کړو د حق نه ورکول د نه منلو وړ وباله او پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د نجونو د زده کړو حق بیرته ورکولو لپاره دی پر طالبانو فشار راوړي. د یونسکو عمومي مشري ویلي په داسې حال کې چې دا سازمان په افغانستان کې د زده کړو د بدیل میتودونو د ملاتړ لپاره کار کوي، خو ټینګار یې وکړ چې هیڅ شی د ښوونځیو په ټولګیو کې د رسمي زده کړو ځای نه شي نیولی. په همدې حال کې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې وایي چې په تېرو دریو کلونو کې د طالبانو لخوا پر زده کړو د بندیز دوام دوی ناهیلي کړي. فرزانه او مریم چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو پر مهال د ښوونځي په یولسم او نهم ټولګي کې وي، ازادي راډیو ته وویل
بیشتر از 3 سال میشه که در مکتب برای ما بسته است و ما بی سرنوشت.
څه باندې 3 کاله وسول چې د ښوونځیو دروازې زموږ پر مخ تړل سوي او موږ په کورونو کې باندې پاتې سولو. طالبان دې ته پام وکړي چې ښځې په نورو اسلامي هیوادونو کې څومره پرمختګ کوي، خو موږ د زده کړو حق نه لرو.
منصفانه ما از درس و تعلیم محرومیم.
زموږ د هیواد وضعیت رښتیا هم چې ډېر خراب دی. د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ تړلې دي. د نجونو روحیه ډېره ضعیفه شوې. هر خواته چې وګورې یو بې برخلیک او نامعلوم وضعیت دی. هیلې یې ترې ورکې دي. ما خپله هم ډېرې لویې هیلې درلودې د خپل وطن پرمختګ ته. د افغان نجونو پرمختګ ته مې پلانونه کړي وو.
د
د طالبانو حکومت د 2021 کال په دوبی کې په افغانستان کې د بیا ځلې واکمنې دوروسته د ښوونځي له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګوه او بیا یې د 2022 کال په وروستیو کې پوهنتونونو ته یې له تلو هم منع کړې. د طالبانو حکومت تل د ښځو زده کړه او کار د افغانستان کورني مسایل ګڼلي او ټینګار یې کړی چې په دغه هېواد کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. د نجونو پر زده کړو د بندیز په اړه د هېواد دننه او بهر د افغانانو او د بشري حقونو د یو شمېر بنسټونو او نړیوالو سازمانونو او هېوادونو له پرله پسې نیوکو سره سره د طالبانو حکومت په خپل دریځ کې بدلون نه دی راوستی او په نجونو یې بندیزونه زیات کړي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو د فرهنګي، علمي او روزنیز سازمان یونسکو عمومي رئیس ویلي په افغانستان کې د ښځو یو نسل د قرباني کېدو له ګواښ سره مخ دی. له هغې مخکې په بل راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش وایي په افغانستان کې قوانین د ښځو او نجونو د سیستماتیک ځپنې لپاره کارول کېږي. په نیویارک کې د عمومي اسامبلې په غونډه او تر څنګ د افغان ښځو د حقونو وضعیت ته پاملرنه زیاته شوې. آیا دا به عملا د ښځو د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي او طالبان به اړ کړي چې له خپلو سختو چلندونو شاشي په دې اړه بل خزینه فعال فروزان داوود زی سره وغږی ګوچې د ټلیفون لارې را سره وصل دی. اغلی داوود زی، خبرونه ته خره غلاست، څومره هله منه یاست د غوړستیو څرګندونو ته چې د افغان خزو د حقونو د ملاتړ په پار په نیویارک کې په تیر بیا کیږي یا شوې دي؟
سلامونه تاسو ته محترم اوریدونکو او محترم کارکوونکو ته. مجلس ډېر ښه دی، البته کومه پیامونه چې موږ اورو نو ډېر ښه پیامونه دي، اما موږ دا پیامونه واورېدل، اما د یو راپور او یو ګزارش تاسو نو هغه موضوع چې د افغان نجونو او د افغان ښځو وضعیت کې کوم خاص بدلون رانغی، او کله چې دا موضوع یونسکو یادی چې افغان ښځې یا افغان نجونې یعنی تیاری خوروندې، نو په ابتدا کې موږ دا باندې ډېر تاکید کړی او په وقرات مدایده کړی، ځکه یوه ورځ چې یوه ټولنه د تعلیم نه پاتې کېږي په دې معنا چې یوه ورځ هغه د تیاری خواورځي. اما په ډېرې خوشینۍ سره چې افغان نجونې تقریبا درې کاله د تعلیم او د تحصیل یعنی د عالي تحصیلاتو او د مکتب دروازې تړل شوي دي، په همدغه شان باندې ښځو ته په مسلکي ساحو کې د کار کولو اجازه نه ورکول کېږي، چې دا هغه مشکلات دي چې نه یوازې افغان میرمنې بلکې افغانه ټولنه د ناخوالو سره مخامخ شوي. نو په کراتو چې موږ په دې باندې ډېر تاکید کړی او دا د اسلامي امانت نامه غوښتنه ده، حتی حکومت د دې بې ثباتۍ مشکلاتو سره مخامخ دي. نن ورځ د اسلامي امارت موږ یو مقتدر حکومت دی، مثبت نقاط خپل لري، یعنی نسبي امنیت شته دی، یوازینی حکومت دی په ډېرو کلونو بعد چې په ټول افغانستان باندې حاکمیت لري. اما که چیرې د تعلیم دروازې خلاصې نه شي او ملت ته د تعلیم او د زده کړو د پرمختګ د خودکفایي زمینه مساعده نه شي، نو بیا هغه حالت کې هیڅ حکومت نشي کولی یو باثباته حکومت پاتې شي.
بلې، دا چې مختلف لوري د ملګرو ملتونو چارواکي او د یو شمېر هیوادونو چارواکي دا موضوع راپورته کوي چې له طالبانو سره باید حساب کتاب وشي، د نړیوالو میکانیزمونو د رامنځته کېدو غوښتنه کېږي. مثلا د څلورو هیوادونو ویلي چې د عدالت د نړیوالې محکمې له لارې د طالبانو دغه کړه وړه چې د ښځو په وړاندې ترسره کړي دا باید وڅېړل شي. دغه ډول د عملي میکانیزمونو خبره هم راپورته کېږي په دې وروستیو کې. فکر کوي چې دا به هم د فشار یوه وسیله وګرځېږي او طالبان به اړ کړي چې له خپلو دغو سختو چلندونو یا له هغو سختو محدودیتونو چې دوی پر ښځو او نجونو لګولي له دې یو څه په شا شي؟
البته یو موضوع دا دنیا ټول همدا دی چې هر مشکل یو حل لاره لري او مشکلات زیاتر په مذاکراتو باندې حل کیږي، اما هغه مذاکرات چې هلته هغه متضرر لوری هم پکې شریک وي په دا شکل نه چې دغه مشکل تقریبا د نن ورځ نه دی. حتی د جمهوریت نه موږ دغه پورته کړ چې که چیرې د دوحې یا د مسکو دغه مذاکرات کې سوزي په یو رسمي شکل په سمبولیک شکل نه وقعي شکل باندې حضور ولري، او دغه مسایل باندې خبرې وشي، نو شک هغه وخت افغانو میرمنو خصوصا د افغانو ښځو چې د ښځو د حقونو د مدافع برخه کې کار کوو هغه اورېدل شوی و. شاید نن ورځ داسې یو مشکل سره نه ومخ، اما نن ورځ هم زموږ غوښتنه همدا ده چې دغه موضوع باید د مذاکرات د لارې حل شي. متاسفانه چې مخکې ما هم وویل چې دغه موضوع که چیرې د ګزارش په سطحه نه وي، مونږ ډېر ښه ګزارشونه اورو، ډېر ښه راپورونه اورو، اما چون هغه عملی جنبه نه لري، افغان میرمنې بخصوص هغه میرمنې چې داخل د افغانستان کې حضور لري دوی پکې دخیل نه وي، هماغه دی چې ملت ته هم هماغه د راپور په سطحه پاتې کېږي او بس هېڅ عملي برخه نه لري. نو په هغه اساس باندې عملي برخه یې ډېره زیاته مهمه ده، او که چېرې دغه راپورونه یا دغه تصمیم چې نیول کېږي دا د اسلامي امارات سره شریک شي، په دې باندې مذاکرات وشي، دې ته د حل لار پیدا شي، ډېره یو ښه مثبته خبر ده. خو که چېرې بیا هم د یو راپور په شکل پاتې شي، نو زه فکر کوم چې اصلا کوم مفاد افغان ټولنې ته نه لري.
ډېره مننه ښځینه فعاله فروزان داود زیوه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د لبنان او اسرائیل ترمنځ د جګړې پر زیاتوالي بیړنۍ غونډه جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې دواړو لورو نن ورځ او تېره شپه یو پر بل بریدونه کړي او د جګړې د لا پراخېدو ویره پر ځای ده. بل لور ته د لومړي ځل لپاره د حزب الله یو توغندی د اسرائیل ستراتیژیک ښار تل ابیب ته رسېدلی دی. تفصیل په دې رپورټ کې.
په منځني ختیځ کې د اسرائیلي پاوز او فلسطینی او لبناني وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړې پراختیا ته اندېښنې په زیاتېدو دي. د سلووینیا ولسمشر چې هیواد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوره‌ای مشري په غاړه لري، ویلي چې دغه شورا نن چهارشنبه ناوخته د لبنان او اسرائیلو ترمنځ پر زیاتېدونکي کړکېچ بیړنۍ غونډه جوړوي. د اسرائیل پاوز پرون اول مورز د لبنان پر حزب الله ډلې پراخ بریدونه وکړل چې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په وینا له 1500 زیات کسان پکې ووژل شول. تر دغه بریدونه وروسته د لبنان جنوب کې زرګونه کسان خپل مینو بې ځای شوي او خوندي ځایونو ته د پناه اخیستنې په حال کې دي. اسرائیل ویلي چې پر بیروت پرونی بریدونه کې د حزب الله یو لوړپوړی قومندان ابراهیم قبیسی هم وژلی دی. حزب الله هم د خپل دغه قومندان وجل کېدل تایید کړی دی. اسرائیل ویلي قبیسی پر دوی شاوخوا 2000 توغندیزو بریدونو او د دریو اسرائیلیانو په اختطاف او وژنه کې لاس درلود. بلورته د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای چې هیواد د حزب الله ملاتړ کوي نن چهارشنبه یوې غونډې ته ویلي حزب الله لا هم پیاوړې ډاله ده.
بله ضربه وارد میکنن کسانی از عناصر مؤسسه
هو دی فشار راوړي. د حزب الله یو شمیر مهم او بارزش عناصر یې شهیدان کړي. له شک پرته دا حزب الله ته یو زیان دی، خو داسې زیان نه دی چې حزب الله له پښو وغورځوي. د حزب الله سازمانی او انساني پیاوړتیا له دغو خبرو ډېره پورته ده.
اسرائیل نن سهار هم پر لبنان بریدونه کړي چې لږ تر لږه لس تنه پکې وژل شوي دي. بلورته د اسرائیل او لبنان د تیرې نږدې یو کلنې جګړې راهیسې د لومړي ځل لپاره نن د حزب الله یو توغندی د اسرائیل ستراتیژیک ښار تل ابیب ته رسېدلی. د اسرائیل پوځ ویلي د هوایي دفاع سیستم دغه توغندی شنډ کړی، خو په وینا یې دا د حزب الله لخوا چې امریکا یې ترهګره ډله بولي د جګړو د شدت ښکارندوی کوي. لکه چې تیر کال اکتوبر کې د غزې جګړه پیل شوه، حزب الله د فلسطینیانو د ملاتړ په هدف پر اسرائیل بریدونه پیل کړل او تیرو څو ورځو کې د اسرائیل لور ته لسګونه توغندي توغولې دي. له تیرو شاوخوا دوه اونیو راهیسې دغه جګړه توده شوې. لومړی د پیجرونو په وسیله پر حزب الله مرموز خونړي بریدونه وشول، او له تیرو دوه ورځو راهیسې د لبنان پر پلازمینه او نورو سیمو د اسرائیل هوایي بریدونه پیل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د اورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د لمریز برېښنا یو پروژه پلې کېږي چې خلک پرې خوښ دي. د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې که دغه پروژه پلې شي، له یوې خوا به دوی ته ثابته برېښنا برابره کړي او له بلې خوا به یې بیه هم کموي. نور په دې رپورټ کې.
په اورزګان کې د لمریز برېښنا جوړېدو ته د خلکو خوشحالي
باور وکړه. اوس خبر سنو بلکې دلته جوړېږي چې یو لک پیسې په پایکټ را پیچلي و ایم والا نه خوشحاله کېدل. کله چې د دې برکه څخه زه خوشحاله یم چې جوړ سي.
دا د اورزګان اوسیدونکو نصیب الله و. د دغه ولایت یو بل اوسیدونکو عبدالخالق هم دا د خوشی زیری بولی.
یو کیلووات پاتې ویش افغانۍ موږ استعمالوي، دا سولاري برق پاله سي، موږ اطمینانی چې د دې برق بایه به کمیږي او موږ به د ژوند د نور اسانتیاو د برق په برخه کې برخمن کیږو.
تازه په اورزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت د برښنا شرکت مسولینو ویلي چې د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې به د 3 میگاواټه سولاري برښنا د جوړولو چاري ډیر ژر پیل سي. د دغه شرکت د عملیاتي چارو مسول صاحبجان صالح د ازادي راډیو صرف خبرو کې ویل چې د دغه برېښنا په پاله کې دوه سره به په یاد ولایت کې د خلکو شته ستونزې هوارې سي او څلور ساعته به برېښنا تلاسرسی ولري.
درې میگاواټه سولري برق جوړیږي چې هغه به د شپې بکاپم ولري، انشاءالله هم د شپې کار کوي هم د ورځې کار کوي، او دغسې معلومات چې دا به انشاءالله ژر ابتدا کیږي په دوو درو هفتو کې.
د نموړي په خبره اورزګان ته دغه 3 میگاواټه ځنګړې سوی برېښنا به د یو کال په موده کې د 8 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت جوړ سي. اورزګانیان وایي په دې سره به له دوامداره برېښنا برخمن او د ملامتون کې بیلونو له ورکړې بېغمه سي. د یادونې وړ ده چې د اورزګان اوسېدونکي له تیرو څو لسیزو راهیسې د ډیزلي برېښنا لپاره لوړ لګښتونه فرې کوي. په دغه ولایت کې د ډیزلي برېښنا د یو کیلووات بیه له 25 افغانۍ څخه نیولې تر 30 افغانۍ پورې رسیږي. اورزګانیان دې ته هم خوښ دي چې د برېښنا په شتون کې به دغه ولایت کې صنعت واده وکړي او ډېر اوزګارو ته به د کار زمینه هم برابره سي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. د خوست اوسیدونکو له اړوندو ادارو غواړي چې په ښار کې د بې کیفیت او تر وخت تیرو خوراکي توکو او درملو د پیر او پلور مخه ونیسي. د خوست اوسیدونکو په خبره دغه توکي دوی ته د ګټې پر ځای تاوان رسوي او بیا د اقتصادي ستونزو له کبله هم د ځانونو د درملنې توان نه لري. بل ورته ځایي چارواکي وایي په دې برخه کې د دوی کنټرول او څارنه جدي ده او په وروستیو 15 میاشتو کې دا ډول 38 ټنه توکي نیولي او له منځه وړي دي. نور حالې دي نجیب الله خیل پر راپور کې.
د خوست اوسیدونکو غوښتنه کوي چې اړوند ادارې د خلکو د روغتیا ساتنې لپاره د خوراک او درملو له کیفیت او د تولید او پایت رسیدو له تاریخونو څارنه ډیره کی. دوی زیاتوی ډیرای خلک د اقتصادي ستونزو د کابل خپل کورنۍ ته هغه اړین د خوراک او پخاک توکي نشیرانه ولای، نو د ځانونو او اولادونو درملنه به په کوم امکاناتو کی. د خوست اوسیدونکو د سرګندونې داسې محال وکړي چې عامې روغتیا او د ښاروالۍ موظفینو په وروستیو 15 میاشتو کې له ښار او اطرافو 38 تنه تر وخت تیر دوا درمل او خوراکي شیان راټول او بیا یې د رسنیو پر وړاندې وسوځول. د خوست دوه تنه اوسیدونکو اسدالله او امیرزاده مشال راډیو ته وویل
دا چې دلته په خوست ولایت کې ډېر په تاریخ تیر توکي یا خوراکي توکي یا مثلا د کیفیت درمل دلته وجود لري. د دې لپاره دولت باید یو داسې کمیټه چې هغه ارواح د دې څخه نظارت وکړي، داسې کمیټه باید بروباره کړي او د دې څخه وخت په وخت سره نه وشي.
د حکومت جدي وسي، شروالي جدي وسي، په هفته کې یعنی په میاشت کې در دوخانو جا نظارت وکړي، نو باید د دوه ناروغیو مخنیوی به وسي، د کیفیت درمل په کچاکی راوړيږي یا دلته خرڅيږي، نو دا ستونزې به انشاءالله هوارې شي.
د خصوصي دونکو له لوی سوداګرو غواړي هیواد ته د بې کیفیت توکو له واردولو ډډه وکړي. د خوست دوه تنه نور اوسیدونکو الیاس الماس او ګل حامدی نوئل
هغه کاروباریان یا مشتریان دوی بار بار باید د دې شی تاریخ وګوري، کوم غړ تجارتان چې دی بار ملکونه سامان راوړدوي هغه سامان دوی باید راوړد نه کی چې د خلکو ته پکې ځان وي.
مې خدا سي چې د افغانستان د خلک غریب خلک دی، که غریب خلک د فورا مقصد صحیح کړو کی دغه به کافیته خوړو یا درمل یا بل څه جوړی کیږي، د دې انسانونو پتوون دی په غاټه نه دی.
پ په ورته وخت کې ځایي مسؤلین بیا د بیکیفیته او تر وخت تیرو درملو او خوراکي توکو د پیر او پلور په منی کولو کې دوی سره د سوداګرو، هټیوالو او خلکو همکاري مهمه بولي. د خوست ښاروالۍ یو استازي نسیم جان ملګری وویل
د خوست ښار له هټیوالو مو غوښتنه ده تر څو په خپلو دوکانو کې چې په تاریخ تیر مواد دوی سره وي، د خوست ښاروالۍ سره شریک کړي تر څو عوام ولس له ضرر څخه بچ شوی وي. او همداشان له خوستوالو او ولسونو څخه مو غوښتنه ده تر څو دغه موادو ته متوجه اوسېږي، تاریخ تیر مواد ونه پلوري، خپلې کورنۍ ته، خپل ځان ته په خپلو پیسو باندې زهر وانخلي.
د خوست اوسېدونکو تل په دې ولایت کې د خرڅېدونکو ځینو دوا درملو او خوراکي شیانو له کیفیته شکایت کړی او ویلي دي چې په دې ولایت کې د کاریدونکو درملو اغېز ډېر ټیټ دی، خو که همدا دوایي په کابل او یا پاکستان کې واخیستل شي تاثیر یې څو برابره لوړ وي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمای ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. دې برخه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیس پروګرام مه هېروئ. خو تر هغې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. جرمنی، استرالیا، کاناډا او هالند طالبانو ته ګواښ کړی چې د هغو سرغړونو په خاطر به چې دوی په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه ترسره کړي د عدالت نړیوالې محکمې له لارې به یې په وړاندې اقدام وشي. د هغې ګډې اعلامیې په مسوده کې چې دغو څلورو هېوادونو ترتیب کړي، طالبان رسماً مسؤول بلل شوي چې د ښځو د حقونو په اړه هغه مسؤلیت پر ځای کړي چې د ښځو په وړاندې د تبعیض د تر ټولو بڼو د له منځه وړلو په کنوانسیون کې یادونه شوې ده. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو جمهوري پال غړي د هغې لایحې په جوړولو کې د پرمختګ خبر ورکوي چې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له افغانستان د امریکایي سرتیرو د وتلو په مهال د ګډوډۍ په اړه توضیحاتو ته د نه حاضرېدو په قضیه کې جرګې ته په سپکاوي تورنوي. د اسرائیل پوځ وایي د لومړي ځل لپاره د لبنان د حزب الله ډلې یو توغندی تل ابیب ته رسېدلی دی. فرانس پرس خبری اژانس نن چهارشنبه د اسرائیل د پوځ د یو ویان په حواله چې نومې نه دی یاد شوی ویلي، دغه توغندی د تل ابیب فضا ته له رسېدو سره سم د هوایي دفاعي سیستم په وسیله شن شوی دی. ټاکل شوی د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د امریکا ولسمشر جو بایدن ته له روسیې سره په جګړه کې د بریا پلان تر سپارلو مخکې نن د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وینا وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین پر خاورونو د روسیې بې باکانه بریدونه دوام لري او پر اوکراین د روسیې جګړه په آرامه خو دوامداره توګه د اوکراین ختیځ ته د غځېدو په حال کې ده. او ټاکل شوی د افغانستان او پاراګوای د فوټسال ملي لوبډلې نن ماښام په تاشکند کې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. لوبه د کابل په وخت په 9:30 بجو پیلېږي. که چیرې افغانستان نننۍ لوبه وګټي، د اتو غوره ټیمونو پړاو ته به لاره پیدا کړي او کوي بایلې له دې سیالیو ووځي.
د زهرو کاروان
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې ملګری ملتونه وایي د طالبانو لخوا د معلوماتو پټولو د نشه یي موادو د وضعیت په اړه ارزونه ستونزمنه کړې ده. په یو بل راپور کې به واوري چې د نیمروز معتاد ښځې وایي د درملنې د امکاناتو د نشتوالي له امله مجبور یو سي د اعتیاد او کورني تاوتریخوالي درد وګالو.
زه پخوا ایران ته تللی وم، هلته ناروغه شوم او خسرګنۍ مې نشه یي مواد راکړل. له هغه وخته مې نشه پیل کړه او ورو ورو په دې عمله اخته شوم.
دا چې نشه یي مواد ولې د خولې د بدبوي لامل کیږي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې.
ځینې مخدره مواد لکه چرس په خاص ډول د خولې د وچوالي سبب کیږي، چې دغه د خولې وچوالی خپله د دې باعث کیږي چې د خولې بدبوي رامنځته شي.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې د مجید میرمن سخت ناروغه ده. دی دلاور خان ته ورځي چې پور ځینې واخلي. دلاور خان که څه هم ډېر شتمن دی، خو مجید تش لاس رخصتوي. دا چې دلاور خان ولی مجید ته پیسې ورنکړي، دا به په ډرامه کې واورو.
خصمی پر ماشوم ناروغه ده او ډیره په تکلیف ده. ما ویل کې یو څه پیسې پور راکړي چې ډاکټر ته بوزم.
یاره مجیده، که ریښتیا درته ووایم، سل افغانۍ هم نه لرم.
دا څه وایې؟ دومره لوی کاروبار وګوره، دا لویه مغازه وګوره، او ته وایې سل افغانۍ نه لرم؟
۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه په افغانستان کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د معلوماتو شریکولو په برخه کې اندېښنه لري. په سیمه کې د نشه یي موادو د قاچاقو په اړه د ملګرو ملتونو په اړه تازه ارزونه کې ویل شوي چې په افغانستان کې د طالبانو له دوهمې واکمنۍ سره د نیول شویو نشه یي موادو د اندازې په اړه معلوماتو ته د دې سازمان لاسرسی خورا ډیر کم شوی دی. په دې راپور کې ویل شوي چې د معلوماتو شریکولو په برخه کې د طالبانو د حکومت همکاري نه کول د دې سبب شوی چې دا سازمان په افغانستان کې د نشه یي موادو د قاچاقو د وضعیت په اړه له ستونزو سره مخ شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
درې کاله کېږي چې د طالبانو حکومت په وزوري ډول د نشه یي بوټو د کښت په اړه د ملګرو ملتونو د سروې مخه نیولې ده، خو ملګري ملتونه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید په اړه د سپوږمکۍ یا سټلایټ د عکسونو په وسیله خپل کلنی راپور چمتو کوي او بیا یې خپروي. ملګرو ملتونه له افغانستان څخه سیمې او نړۍ ته د نشه یي موادو د قاچاقو د اندازې په اړه په خپل تازه راپور کې لیکلي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نشه یي موادو د قاچاقو په اړه د معلوماتو راټولولو په برخه کې د دې سازمان د کار مخه نیسي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویاند دوې اونۍ مخکې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د خپل کلنی راپور وړاندې کولو پر مهال وویل چې د دوی حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې پر وړاندې هیڅ مسؤلیت نه لري چې یوازې افغانانو ته حساب ورکوي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت ستره محکمه وایي چې په تېر یوه کال کې د نشه یي موادو په تړاو تر 8000 ډېرې قضیې د دې محکمو ته سپارلې دي. د سترې محکمې د عالي دیوان مشر عتیق الله درویش وایي چې په کابل کې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړې محکمه د بقا په شان فعاله ده.
په کابل ولایت کې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې ابتدایي محکمه هم فعاله ده چې دوه رسمي دیوانونه لري، او په نورو ولایاتو او ولسوالیو کې د مخدره توکو موضوعات اړوند ملکی محاکم چیری او د هغوی مربوط دي. د مخدره توکو اړوند قضایاوي 8315 اتیا ده، چې په دې کې د هغه قضایاو تعداد چې رسیدنه ورته شوې ده 8015 ده، او د هغه قضایاو تعداد چې تر کار لاندې دي 415 ده.
خو د طالبانو د حکومت ستر محکمه د دې محاکمو لخوا پر تورونو اشخاصو د صادره سوو جزاګانو په اړه جزئیات نه ورکوي، او دا هم روښانه نه ده چې آیا په دې 8000 تورونو اشخاصو کې لوی قاچاقونکي هم شامل دي که نه. که څه هم د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې خپلې هڅې بریالۍ ګڼي، خو د ملګرو ملتونو دا تازه څېړنه ښیي چې که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی، خو له افغانستان څخه د مرکزي آسیا هیوادونو ته د تریاکو او جنوبي آسیا، غربي آسیا او اروپایي هیوادونو ته د هیروین او شیشې قاچاق دوام لري. د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د ایران، پاکستان، فرانسې او روسیې دایمي استازو اندېښنه وښوده چې له افغانستان څخه د دوی هیوادونو ته د نشه یي موادو قاچاق ډېر سوی دی. په تېره بیا د هغې شیشې قاچاق هم ډېر سوی چې په افغانستان کې تولید شوی ده.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي د طالبانو لخوا د معلوماتو پټولو د نشه یي موادو د وضعیت په اړه ارزونه ستونزمنه کړې ده.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزه سره ولا همیشه به جګر خونه ولنا افې مې ورته ځوان مې بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څنګه مسبد بخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوارد د تریاک را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کو واډو کې دمون غوچ کړو واکونه دمون غ خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخ نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ ز خبرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس د نیمروز ولایت ته ورځو او هلته مو د معتادو میرمنو له حال څخه خبرو. په نیمروز ولایت کې په تیرو شپږو میاشتو کې د لسګونو معتادو ښځو او ماشومانو له جملې څخه یوازې د شپېتو ښځو او ماشومانو درملنه سوي او تر درملنې وروسته خپلو کورونو ته سپارل سوي دي. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې دوی د مرستو د نشتوالي له امله لږ امکانات په واک کې لري او د همدې لغو امکاناتو څخه په استفادې سره د لغو معتادو میرمنو او ماشومانو درملنه کړې ده. په زرنج ښار کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې په مرکز کې بسترې سوي ناروغان وایي چې د درملنې لپاره د کورنیو غوښتنه ډېره ده، خو د درملنې لپاره یې امکانات لږ دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دلته دا مهال د زرنج ښار د معتادینو د درملنې په شل بستریز مرکز کې لس معتادین بستری شوي دي، ځکه چې په دې مرکز کې پر یوه وخت تر دې زیاتو ناروغانو د بستری کولو تخنیکي او مسلکي امکانات نشته. د نیمروز ولایت معتادې میرمنې وایي چې دوی د احتیاط له امله له کورني تاوتریخوالي سره مخ دي، او د درملنې د امکاناتو د نشتوالي له امله مجبوره دي چې د احتیاط او کورني تاوتریخوالي دردونه وګالي. لدې میرمنو څخه یو میرمن چې تازه د زرنج ښار د خزو او ماشومانو د درملنې په شل بستریز مرکز کې بستری شوی خپل اصلي نوم نه خي. د میرمنې ازادي رادیو ته ویل چې په دې مرکز کې د بستری کېدو له امله له طلاق څخه ژغورل شوې ده.
مسابقه رفته بودیم طرف ایران،
زه پخوا ایران ته تللی وم، هلته ناروغه شوم او خسرګنۍ مې نشه یي مواد راکړل. له هغه وخته مې نشه پیل کړه او ورو ورو په دې عمل اخته شوم. میړه مې د احتیاط له امله د طلاق واک راته راکوه، ځکه مې دلته ځان بستری کړ. که د ځان درملنه ونه کړم، میړه مې بچیان مې راڅخه ګرځوي او ماته طلاق راکوي.
د زرنج ښار اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې تر نارینه معتادانو ښځینه معتادانو ډېرې ستونزې پېښې کړې دي، ځکه د دوی لپاره د درملنې امکانات نشته، او لوی خطر یې دا دی چې دوی په خپلو کورونو کې نشي کوي. د دوی دا کار د دې سبب شوی چې د دوی د کورنۍ نور غړي په تیره بیا اولادونه ورسره معتاد شي. زرمینه هم د زرنج ښار په شل بستریز مرکز کې بستری ده. دا وایي چې د خور نشوی دا هم معتاده کړه.
یوه خور مې معتاده وه. کله چې به زه ناروغه شوم، له دې سره به مې یو یا دوه دوده نشه کوله. همدا یو دوه دوده د دې سبب شو چې زه هم ورسره معتاده شمه. وروسته به ما خپله نشه یي مواد رانیول او نشه به مې کوله. په کومه ورځ چې به ښیښه نه وه، تریاک به مې خوړله، او کله چې به مې پیسې درلودې، ښیښې نشه مې کوله.
په نیمروز ولایت کې د معتادو میرمنو او ماشومانو شل بستریز مرکز د تیر جمهوري نظام په وخت کې جوړ شو، چې په منظم ډول به په هرو 15 ورځو کې د شلو ناروغانو درملنه کوله. خو اوس یې د بهرنیو مرستو تخنیکي او مسلکي امکاناتو د نشتوالي له امله فعالیتونه کم شوي دي. د نیمروز ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر مولوي عبدالواسی ریحان وایي هغه معتادان چې په دې مرکز کې درملنه کیږي، تر رخصت کېدو وروسته د کورنۍ لوغړو څخه په دې اړه ژمنه اخیستل کیږي چې دا شخص به بیرته په نشو نه اخته کیږي.
په داسې پرځ میاشت کې شپېته کسان غټو کوچنۍ تداوي شوي دي چې بیرته ورسپاره سي خپل قریبان ته، او اوس لس تانې تر تداوي لاندې دي. چاته دانې غټ شزي دي او دوه ماشومان دي.
د معتادینو د درملنې په برخه کې داسې مهال شکایتونه کیږي چې د طالبانو حکومت په تیرو دوو کالو کې په وار وار له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي چې په دې برخه کې مرستې وکړي، خو تر دې مهاله یوازې د امریکا متحده ایالتونو، جاپان او اروپایي ټولنې د ملګرو ملتونو له لارې مرستې کړې دي. له دې پرته بل هیڅ یو هیواد یا سازمان په دې برخه کې مرسته نه ده کړې.
ترنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې په نیمروز کې معتادې ښځې وایي چې د درملنې د امکاناتو د نشتوالي له امله مجبور یوسي د احتیاط او کورنۍ تاوتریخوالي درد وګالو.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه سلر 20 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.25 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې د نشه یي موادو استعمال خوله وچوي، تنفسي سیستم او معده میکروبي کوي، او غاښونه خرابوي، چې دا ټول د خولې د بدبویي لامل کیږي. دا چې نشه یي مواد ولې د خولې د بدبویي لامل کیږي، آیا ټول نشه یي مواد په یوه اندازه خوله بدبویه کوي او که توپیر لري، آیا د نشه تر پریښودلو وروسته د خولې بدبویي ورکیږي او که ځانګړې درملنې ته اړتیا لري، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې ده. ښه ښاغلی منصور په پیل کې د خولې د بدبویي عوامل تشریح کوي.
د خولې د بدبویي ډېر معمول عوامل یې د غاښونو خرابوالی، د غاښونو د حفظ الصحې او د پاکي خیال نه ساتل، د غاښونو کریز یا فوروالی یا په عامه اصطلاح کې چې د غاښونو چینجي ورته ویل کېږي، د ژامې، د وریو او د ژبې مختلف باکتریایي ناروغۍ، په عین حال کې ځینې خاص خواړه د دې باعث کېږي چې د خولې بوی را پیدا کړي او بدبویي رامنځته کړي. ځینې عمومي ناروغۍ چې هغه کېدای شي د وجود د مختلفو غړو یا د مختلفو سیستمونو ناروغۍ وي، لکه تنفسي سیستمونه یا هضمي سیستمونه، دا ټول کولی شي د خولې د بدبویي لامل شي. په عین حال کې ځینې هغه ناروغان چې دربل یا اوږدمهاله دواګانې اخلي، د هغوی د خولې بوی هم کېدای شي خراب شي. او د دې تر څنګ ځینې مخدره مواد هم د دې باعث کېدای شي چې د خولې بدبویي رامنځته کړي.
نشي مواد ولې د خولې د بدبویي لامل ګرځي؟
معمولا دغه کسان چې مخدره مواد اخلي، نو دوی خپل عمومي صحت ته پام نه کوي. د غاښونو پاک ساتل، د غاښونو منظم مینځل، له غذایي موادو اخیستو وروسته، له خوړو وروسته، له مخصوصا له خوږو خوړو وروسته، له غوړو خوړو وروسته، د غاښونو نه مینځل، د خولې نه پاکول د بدبویي لامل شي. د دې تر څنګ دوی کېدای شي له ځینو میکروبي ناروغیو سره مخامخ شي، چې دغه میکروبي ناروغۍ کېدای شي د ژبې، د وریو، د ژامې، د غاښونو په مختلفو قسمتونو کې رامنځته شي. د خولې وچوالی خپله د دې باعث کېږي چې د خولې بوی خراب شي، او په ډیرو مخدره موادو کې د خولې وچوالی لیدل کېږي. هغه کسان چې تمباکو او سګریټ او دودی مخدره مواد اخلي، د دوی د سږو په پایپونو یا د سږو په برانشونو کې کېدای شي ډیر غلیظ مواد، چې په عامه اصطلاح کې ورته موږ مخاط وایو، دغه مواد زیات ټول شي، او په دې کې میکروبونه وده وکړي، او دغه میکروبي وده او دغه د ډیرو بلغمو، د ډیرو افرازاتو جمع کېدل باعث دي شي چې د خولې بوی ورسره خراب شي. دا ټول هغه عوامل دي چې په مخدره موادو کې او په معتادینو کې د خولې د بدبویي لامل کېدای شي.
آیا ټول نشي مواد یو ډول خوله بدبویه کوي او که توپیر لري؟
چون معتادین اکثرا کله چې مخدره مواد اخلي، د دوی د غذا، د دوی د صحت او د حفظ الصحې ساتل ورسره زیانمن شي. په عین حال کې دوی له تمباکو، له سګریټو، له چرسو، د نسوارو هم په ګډه استفاده کوي، او د دې باعث کېږي چې د دوی په وریو کې، په غاښونو کې، په ژامې کې زخمونه، واړه زخمونه رامنځته شي، په دې کې میکروبونه وده وکړي، غاښونه تور شي، په غاښونو کې خلاګانې رامنځته شي، توروالی رامنځته شي، غاښونه او د غاښونو وري نرم شي، چې له دې سره غاښونه له خپل ځایه لویږي او یا هم سستیږي، چې دا ټول د میکروب د ودې لپاره زمینه مساعدوي. او په عین حال کې د غذایي موادو پاتې شوني او د تنفسي سیستم د ششونو یا د سږو په پایپونو کې د میکروبونو وده، او په دې قسمتونو کې د بلغم او د افرازاتو ټولېدل، ټول د دې باعث کېږي چې په دوی کې بدبویي رامنځته شي. ځینې مخدره مواد لکه چرس په خاص ډول د خولې د وچوالي سبب کېږي، چې دغه د خولې وچوالی خپله د دې باعث کېږي چې د خولې بدبویي رامنځته شي. الکوهول خپله د دې باعث کېږي چې په معده کې او د انسان په هضمي سیستم کې د اسید تولید او د خاصو کیمیاوي موادو تولید زیات کړي، چې دا خپله د خولې له لارې او د تنفسي سیستم په خارجېدونکې هوا کې کېدلی شي دا ظاهر شي، چې دا خپله د بدبویي باعث کېږي. ولې هغه څه چې ډېر د تشویش وړ دي، هغه دا دي چې په دې کسانو کې حفظ الصحه خرابېږي، یو د غاښونو ساتنه، د غاښ ډاکتر ته په وخت مراجعه، او په دې مرحله کې دوی خپلو خوړو ته، د خپلو غاښونو، د خولې حفظ الصحې ته توجه نشي کولی.
نشي مواد په کوم حالت کې خوله ډېره بدبویه کوي؟
احتیاط یوه تدریجي صحي ستونزه ده، په دې معنی چې په لومړنیو مراحلو کې کېدای شي یو کس وکولی شي ځان تر ډېره له مختلف و ستونز و وساتی یا حدی اقل دوی توجه و کولیشی ولی دی وقت پتیری دو سره دی احتیاط لپرمختک سره دوی تا دیر شایان خپل ارزخت للاس ورکی یا معتادین فقط دی مخدره مواد و پاخستن و فکر کهی نو پتی اساس دی وقت پتیری دو سره دوی غاکون خرابی دوی داخلی بدبویی و داخلی او دا تنفسی سیستم او دا هضمی سیستم پالنه او حفظ صحه ګډوډیږي چې دوی په زیاتېدونکې توګه له دې ستونزې سره مخامخېږي.
آیا د نشې له پرېښودلو سره د خولې بدبویي ورکېږي او که یوې ځانګړې درملنې ته اړتیا لري؟
له نیکه مرغه احتیاط یا د مخدره موادو کارول یوه ناروغي ده، ولې د دې ناروغۍ د تداوي امکانات شته. د مخدره موادو له پرېښودلو سره په تدریجي توګه د دوی صحت ښه کېږي، د دوی فکری توازن بیرته خپل ځای ته راځي، او د دوی د خوړلو، د دوی د څښلو، د دوی د خپل صحت ته د فکر کولو وړتیا بیرته طبیعي حالت ته راګرځي. نو کله چې دوی مخدره مواد پرېږدي، کیدای شي د دوی د صحت د نورو بودونو په څیر د دوی د غاښونو د خولې حفظ الصحه ښه شي، بدبویي ورسره ورکه شي، دوی د خپلو غاښونو تداوي وکړي، د خپلو سږو، د خپلو معدې کومې ستونزې چې لري د دې تداوي ته متوجه شي، او له دې سره د دوی د خولې، د غاښونو او په مجموع کې د ټولو هغو روغتیایي ستونزو درملنه وشي چې د مخدره موادو له کبله ورته رامنځته شوي دي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي د نشهیي موادو استعمال خوله بدبویه کوي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې نشه د انسان حافظه کمزوری کوي؟ د دې پوښتنې جواب له ډاکټر محمد ګل صمیم څخه واورو.
هغه معلومات چې یو انسان یې د پنځه ګونیو حواسو په واسطه ترلاسه کوي د دماغ په یو مخصوصه برخه کې ذخیره کیږي چې دغې مخصوصې برخې د دماغ ته بیا حافظه ویل کیږي. پنځه ګونی حواس لکه د لیدلو د حس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د اورېدلو د حس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د لامسي د حس په واسطه یا د لمس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د ذائقې د حس په واسطه یعنی د ژبې په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کیږي، او د شامی حس یا د پوزې په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کیږي، دغه ټول د دماغ په یو برخه کې ذخیره کیږي او دغې برخې ته یې حافظه متاسي وایي.
ټول مخدره مواد پر حافظه باندې منفي تاثیر لري، پر حافظه باندې بد تاثیرات لري، د حافظې د ضعیفوالي او خرابوالي سبب ګرځي. د مثال په توګه د یو انسان په حافظه کې هغه معلومات ثبتېږي چې پر هغوی باندې تمرکز وشي. تمرکز دوامداره توجه ته ویل کیږي، یعنی که یو شخص پر یو حالت باندې، په یو پیښه یا پر یو شی باندې په دوامداره توګه توجه وساتي، یعنی تمرکز ور باندې وکوي، دغه حافظه کې ثبتېږي. مخدره مواد د یو انسان توجه و تمرکز خرابوي. نو کوم وخت چې توجه و تمرکز خراب شي، یو انسان پر یو حالت باندې، پر یو پیښه باندې په دوامداره توګه خپل توجه نشي ساتلی، یعنی تمرکز ور باندې نشي کولی، نو دغه معلومات په حافظه کې نه ثبتېږي.
ټول مخدره مواد پر لنډمهاله حافظه باندې تاثیرات لري، یعنی یو انسان نشي کولی چې یو شی حفظ کړي. علت ما مخکې وویل چې د توجه و تمرکز خرابوالی ده. کوم وخت چې پر یو شی باندې توجه و تمرکز ونیسي، هغه حافظه کې نه ثبتېږي. یعنی نشایي مواد چې دي، هغه د انسان پر لنډمهاله حافظه باندې تاثیرات لري، پر اوږدمهاله حافظه باندې دومره تاثیرات نه لري. یعنی پر هغه حافظه باندې چې مخکې له مخدره موادو څخه دی لرله، پر هغه باندې دومره تاثیرات نه لري، بلکې لنډمهاله یا ورکینګ میموري یا حافظه فوري د دې خرابېږي. یعنې دې شی ثبتولی نشي په حافظه کې، هغه هم علت یې د توجه و تمرکز خرابوالی دی.
آیا پوهیدلاست؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېده، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د مجید میرمن سخته ناروغه ده، خو دی د علاج پیسې نه لري. اخیر د ده په نږدې خپلوانو کې دلاور خان ته ورځي چې څه پیسې په پور ځینې واخلي. دلاور خان که څه هم ډیر شتمن سړی دی، خو مجید ته هسې یوه پلمه جوړوي او تش لاس یې رخصتوي. دا چې دلاور خان ولې مجید ته پیسې په پور ورنکړي، او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
مجیدا رضا خدای دې راواله.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی موشي رضا پر دغه بوجی کینه.
اجی صاحب ته هم ستړی موشي.
خیر یوسه ته هم ستړی موشي.
اجی صاحب اشرف خانه دی مجید نومیږي او زموږ له خپلوانو څخه دی. مجیدا دا اجی صاحب اشرف خان دی زما پخوانی انډیوال دی. ښه مجیدا اوس دا راته ووایه چې څنګه راغلی.
بس دلاور خانه متل دی چې وایي څوک چې مجبور شي یا لوی غرو ته ځي یا لوی کورو ته. زموږ په خپلوانو کې تاسو لوی کور یاست نو ځکه تا ته راغلم.
زه پوه نه شوم څه پیښه ده.
بس پوښتنه مه کوه ډیره بده را پیښه ده.
سپینه خبره وکړه څه خبره ده.
ښځه مې پر ماشوم ناروغه ده او ډیره په تکلیف ده. ما ویل که یو څه پیسې پور راکړي چې ډاکټر ته یې بوزم.
یاره مجیده که ریښتیا درته ووایم سل افغانۍ هم نه لرم.
تا څه وایې دومره لوی کاروبار وګوره دا لویه مغازه وګوره او ته وایې سل افغانۍ نه لرم.
ستا خبره سمه ده چې ډیرې پیسې او لویه مغازه لرم خو پیسې مې په کاروبار باندې دي. همدا اوس مې ټولې پیسې زوی ته ورکړي چې سودا راوړي.
ښه نو توکل مې په خدای زه لاړم. خدای په امان.
په مخه دې ښه.
دلاور خانه دې بیچاره ته دې ولې پور ور نه کړ؟ پیسې خو ستا سره ډیرې دي. د دې بیچاره ښځه ناروغه ده باید پیسې دې ورکړې وای.
اجی صاحب دا سړی ته نه پیژنې دا پوډری دی پوډری. څو وارې پیسې راڅخه په پور وړي دي درواغ وایي. څو ورځې مخکې لکه دا نن په وارخطۍ راغی ویلي لور مې له بامه لوېدلې ده سر یې مات شوی دی ډاکټر ته یې بیایم. ما 5000 افغانۍ ورکړي خو وروسته چې خبر شوم لور یې روغه جوړه وه. بس د پوډرو پیسې یې خلاصې شوې وي. د دې خلکو ژوند په دروغو دی.
رښتیا دا سړی پوډری دی؟
او پوډری دی درواغ وایي. میرمن یې نه ده ناروغه داسې پلمه ده.
یاره ما خو چې ورته وکتل بیچاره ډیر وارخطا و. د دروغجن شک مې نه ورباندې راغی. ډیر مې زړه ورباندې وسوځېد.
حاجي صاحب ته خو ما پیژنې چې له بېوزلو خلکو سره مرسته کوم خو دا پوډری دی تل درواغ وایي او ځان داسې ښیي چې د خلکو زړه ورباندې وسوځي.
مجیده زویا څنګه څو پیسې دې پیدا کړې؟
نه والا پیدا مې نه کړې. څو نفرو ته ورغلم خو چا پور را نه کړ.
خدایا دا به څه کوو؟
څنګه شوه د نوري مریضي یو څه خو نه شوه؟
ښه ده کومه شوله تر هغه بد بدتره شوه. بېخي انصابه جیجي هېڅ وخت په لږواله دومره نه وه په تکلیف سره. که ډاکټر ته یې بونه ځو نه جوړېږي. هر څنګه چې کېږي یوه چاره وکړه زویا.
نو زه څه وکړم؟ ځان خرڅ کړم؟ ما بوډري خو څوک اخلیم نه.
دغه هم پوډر دي څه هر څه مو درلوده. تو ستا ته دغه غم لړلو نه شوره ناسه ولاړه. اوس دومره بیا وسه سولو چې د ډاکټر پیسې هم نه لرو. زرغونې لورې ولې ژاړې؟
مور مې.
مور دې څه وشو؟
مور دې څه وشوله؟
مور مې مړه شوه.
اوف خدایا کور مې خراب شو. دا ټول زما له لاسه. ټول جایداد مې په نشو کې لاړه او ځان مې په خپل لاس دومره بې اعتباره کړ چې اوس څوک پور هم نه راکوي.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د الله په امان.
گران دلبر مجبوری دا خفت کیگی سما نصیب کی غریبی دا خفت کیگی.